ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینواره یم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسره مرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکه لاندې بیډری وره د ټرینونو لیکه پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ خون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرېږي او له داسې میلیاردر سره مو هم مخامخ کوم چې له مرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یوه ټنګه هم نه ورکوي، بلکې وصیت لیکلی ده چې همدا بچیان به ټولې 150 میلیارده ډالره پیسې په خیریه کارونو باندې لګوي. نور ډیر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو د سرټکي. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو اوښتی لوری روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه دولتي پلاوی استولی دی او له تور لیستې د ایستلو وعده ورکړې. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي، خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل ښیي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی، او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ، نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوي چې افغانستان کې دوی حضور لري.
پاړچینار کې د پښتنو قبیلو خپلمنځي فرقهیي نښتې. دواړه لوریو د مړو او بندیانو د تبادلې لپاره اوربند لاسلیک کړی، خو هیڅ لوری پرې عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کرمې جنجال پریښی او اسلام آباد کې په لارینونو بوخت دی.
او فرقواران فسادات دی ته ځکه فایده کوي چې اسې دهشتګردي کېږي، نو خلک کوئی پولیس څه کوي، دا فوج څه کوي، لیویز څه کوي، حکومت څه کوي، خو فرقواران فسادات کې بیا دی وایي چې دی کې خو زموږ نه چلیږي.
تاسې وکي سی په کورمه کې چې شه روان دی، ایمو خپل پښتون کوم، ایمو یوې ژبې خالک، ایمو یوه دین مذهب، یوه قرآن، د یوې قبلې، د یوه خدای تعالی تعبیدورو بندګون خالک، په خپلو منځونو کې څه قتل عام سره روان کړی ده.
ملایان را ووزی، علما را ووزی، او د قوم سپینګیری را پورته شي، دیتا زمونږه خویندې میندې ټولې دیتا ودرېږي، او دغه جنگ دغه ور باندې اوبه واړو.
نشي ودا کال ادا زیره ده دې شنیا به چې پردې ته حق نه کیږي، هلته بیا ما دنیا تي یو وی دا زما دی بل وی دا زما دی. وخت ځکه واخسته چې دا عام تلفات به کوشل دویم دا چې دا حکومتونو د کوشش نشته چې هغه دنګي فوري رد عمل نو سمره چې پکار وو.
او پر اسنۍ ول فشارونو د طالبانو منکریدل. یونما او د بشری حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبريالانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي. طالبان وایي چې تاسو مصپن هم نه دکړه.
دوی خبريالان په بیلا بیلو فلمو باندې توهین کړی دي، دوی غوخلی دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول، او زرګون خبريالان له وطن فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه چي وایو چې کاملاً د رسنیو ټول خبريون کې محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي، او په دې برخه کې ډېر زیاتې اندېښنې موجودې دي.
بیا هم ستړي مشي. روسیې په تېره یوه اونۍ کې د طالبانو له حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله بې ساري علاقمندي ښودلې ده، او نه یوازې دا چې پارلمان ته یې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخواني دفاع وزیر او د روسانو د اوسني ملي امنیت شورا د منشي سرګي شویګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللی څو له طالبانو سره پټې او ښکاره هوکړې وکړي. که څه هم د روسیې خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لا لرې خبره ده، خو له تور لیسته په ویستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسیې د استازو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو طرحه یې لیکلې ده، وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول یې نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرې ډلې هم د روسانو له تور لیسته ایستلی شي. کابل ته د سرګي شویګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل له ټولې کابینې سره لیدلي، او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی. خو د طالبانو له دفاع وزیر ملا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفه سراج الدین اقانی سره یې بیا د سیمه ییزو امنیتي همکاریو په اړه جلا جلا لیدنې کړي دي چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکاره پرمختګ ته په غبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارد افیری کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي، او په دې اند چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي. لهذا په ښکاره خدای تمنه اختلافات نشي شوولای زګاره تهدیدات چې دیته متوجي کیدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ اسیا څخه د یغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دی تعامل شي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ایزو نړیوال قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ، نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري. لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي او هغه سلاوې چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات د طالبانو پام وي او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه وسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره، د دوی د ملي ګټو دپاره، د امنیت دپاره یو لوی خطر دی. او همدغسې د چین او د ایران دپاره د داعش خراسان ډله یو لوی تهدید او ننګونه بلل کیږي. نو دا هغه موارد و چې روسان هم غوښتل چې دا مسله افغاني چارواکو سره شریک کړي.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیغ په نیغه کابل ته راغی چې پاړی پاکستاني سرچینو ویلي نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استازی یوشاو یونګ چې مولوي کبیر، ملا امیر خان متقی، ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړي دي، د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه یو ادرس نه ته ویلي. نوموړي د ټي ټي پی او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپل حکومتي سرچینو په حواله ویلي چینایي استازي په دې قانې شوی دی چې د ټي ټي پی په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خرابې شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی چې طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لري کړي. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوی خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر پر اړه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شنن په باور چین په دې وروستیو کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپل وګړو د بریدون لامل اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم دا یو ترنګلې حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي. او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ چې کومه ډېره خیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی، ګروپ دی، دا یې غونډه جوړه کړي. او دغه غونډه یو مقصد به دا هم وي چې څنګه د طالبانو او د پاکستان ترمنځ دغه چې اوس کوم حالت دی، دغه دا تشنج چې دی، کشیدګي چې دا کم کړي. اول لري دا خیال چې کوم نګاوني هیوادونو یو ګروپ ته داغه غونډه ترکمنستان کې چونکی لیک وخت واخیسته اول التم دغه درې لخي دا غونډه پلان وا هغه چونکی ونه شنو اوس چین غواړي چې دا په بیجینګ کې جوړ کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته په واک کې دغه د متحده ایالاتونو ملګري دي چین په دې باور دی نو د دې ګټې ته باید تهدید نه وشي. لهذا دوی هڅه کوي چې د طالبان سره تعامل ولري خو دا په دې معنا نه ده چې دوی طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهر چې کومې خبرې دي په هغه کې هم چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي، او پاکستان بیا دا وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه هم ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه. لهذا د یو وخت نه وخت نه یوازې چې د پاکستان سره په دې مورد خبرې کړې دي، د طالبانو سره یې په تېرو درې کلونو کې خبرې کړې دي، او په سیمه کې لومړی هېواد دی چې تر ډېرو ډېر موجودیت یې په کابل کې لیدل کېږي په وار وار.
بلخوا تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتنو د فرقې نخټو لامل د درنو نخټو شاهد و چې پکې لکتر لګه سلک ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخټه په پړچینار کې د شیا پښتنو په یو کاروان د دزو ل بریدنا جوړ شو چې پسرچ کې 15 خزي او ماشومان وشل شو او لاتیا او زیات اجوبل شو. په بدل کې شیا پښتنو د بګن بازار ته اور واچو او ځایي سنیان ادا کوي چې له شمیر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې لزان سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په الیزي بګن نستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوي چې لږ تر لږه 10 کسان په کې مړه او 21 نور ژوبل دي.
او دا سازش څوک کوي؟ دا هغه څوک کوي چې هغه پاره چنار خالي کول غواړي، د پاره چنار په وسایلو قبضه کول غواړي، او دا هغه ځینې به کډیو کې نو شیا به سنیولي او سنی به شیولي چې کوم پاتې شي به کډیو کې، او چې کوم سړی پاره چنار خالي غواړي به خوشحال شي. نو تاسو په دې نه پوهیږئ چې کوم خان خوشحاليږي یاره چې په پاره چنار کې شی او سنی فسادات دي. نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په دې خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دشتګردی دی وی چې پیون په نوم جاری وي او پسو جاری دی ولی د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی، او د تیرا په جنگ کې چې کوم دی زما د اغزی افریدی ټولو کډو کا او دی په خپلو کې جنگ کوي. دا دشتګردی او دا فوج دی او زما خل روته هغه د چلغو زو کاروبار به کو هغه وته پاتې شو. لهذا دلته یو لوی پلانینګ دی، دا د سلویخ تو کالو راسي چې پښتانه په یو نه یو شکل کې د دیزی نه یا کډیو کې او یا مړش. خو مونږ هم دی ته وایو چې کارونه لوی خدای کوي، دا ارمان مونږ خدای نه پوره کوي. پښتانه به تر هغې پوري چې تر څو خپل حق نه ګټلی او تاسو سره حساب کتاب نه
او ګوره. د کوربه کې د ځمکو مسلې شته، ځمکو مسلې شته، هغې کې چې کله په ځمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومی د شیعگانو کمی قبیلی دی یا سنیانو پاری مست که بیا مشکل جوڑی گی. فکر یو خبر کوم چه دا دا عام سنیانو دا عام شیعگانو ترمند بلکل سیو مشکل دی. خو دا زمکی خبری دی، اخوانه مسئلی دی پا کبایی سیمو که دا نورو که بشتا خوبانا کورما که بیا حساسیت دی چه یا شیع و سنی مسئلہ دی بیا جوڑی شی، حالان که غدا سنوی ایو دا شیع و دا کار دا زیر دا دی سنیا به چې پدې ته حق نه کیږي. هلته بیا ما دنیا دي، یو وی دا زما دی بل وی دا زما دی. وخت ځکه واخسته چې دا عام تلفات به کوشول. دویم دا چې د حکومتونو د خوشک نشته چې هغه رنګ فوري رد عمل سمره چې پکار وو. بیا سیاسي کړکیچونو ته ورځي چې فوکس هلته شي، بیا دا مسلې پاتې شي.
که څه هم د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغې جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمېر نورو دینی علماو فعالانو او سیاسي لوریو په دغو خپلمنځي نښتو نیوکې کړي او غندلې دي. په پېښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوځ ملامته کړې چې کورمه کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړی تر څو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامته کړې چې کورمه یې په وینو لړلې پرېښوده، خو خپله د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لاریونونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ الوی پکتیا قومونه ولسونه اې دې ته تیار یو چې مونږ یې وا ستره قومي جرګه جوړو کو، مونږ یې غزې ته لوړ شو او داسې فی سبیل الله پیسې لا وکړو چې دواړو طرفونو ته به منلو وړ وي. موږ لوی پکتیا جرګوی مرکو ټټو بیدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شتا دي. موږ به داسې و جرګه جوړ کړو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکړي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دی پوره دی منلو وړ وي. په دې به یو څه مصرف ورسي. زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچی ته خپلې لورکۍ ته مکتب فیس ورنکم، کورس فیس ورنکم، زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم. د ټول مصرف د ټولو لګښتونو زموږ زه وایم. مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده
پانان د امن لپاره راپورته شوې دي. دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پرېږدي، دوی خلک په آرام باندې نه پرېږدي، نو اوس یې ورته دغه پیښې وکړي او دا پیښې دغه لړۍ به اوږده کړي، دا به غزه کړي. دوی ته چې زر د پای ټکی کې خود شي او دوی ته زر تر زره آماده شو، دوی ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ اوږده نه شي او دوی ته د پای ټکی کېږدو. په زهره باندې ملایان راووزي، علما راووزي او د قوم سپینګیری راپورته شي. دې ته زمونږ خویندې میندې ټولې دې ته ودرېږي او دغه جنگ دغه ور باندې اوبه واړو.
بلخوا که څه هم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ټرمپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي، خو تر هغې پورې به دوی له طالبانو سره د دوحې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړاو مذاکراتو ته دوام ورکوي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د دوحې له هوکړې امنیتي برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسا کېدو یا پای نیټه نه لري او له همدې امله یې اشاره کړې چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. که څه هم میرمن ډیکر د خبریالانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د را روان 2015 کال د جنوري په 6 به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوې پالیسي اعلان شي او په کار هم ده چې تر هغې پورې انتظار ورته وایستل شي، خو زیاته کړې ده چې له دې وړاندې د نوي کال د رسېدو پورې ممکن د دوحې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یوه غونډه جوړه شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي طالبان په خپل پدې پویږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړي او په دې هم پویږي چې د دوی حکومت منځمهاله دی.
د طالبانو سختي ورځي را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ سوزر په خپل وینا کې ویل چې ما بلا ملا برادر ته سوزر دا سرګندونه کړې و چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مرون دي ستا کور نه پریدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلی چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پریخي دي. طالبانو ته مونږ داسې ځای نه پریخي دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وای دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولما او که وښولو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلی چې په 3000 اسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی دی. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. دغه سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي د 2020 کال له اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي، طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې لامل یې افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلي د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبان لخوا مکلف دي چې د راپورونو خبرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي، کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې آن شکنجه هم پکې یاد شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یونما هم د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي د 2020 کال د اگست له 15 د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30 پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپلسرو نیونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند 113 او د غواخونو او ویرونو 15 پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبرو کړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده باید همغږي اوسو. په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو، ژورنالیستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کې دي. په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصولو ولاړ منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او کوم څه چې ضرورت یې هغه واوري، وګوري او باور پرې وکړي. نو دا به مبالغه نه وي چې ووایو چې کاملاً د رسنیو ټول خبریدونکو محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول کنټرولېږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي. سعید چې د کنټرول ځنې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي باید هغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بند ځي یا به رسنۍ بندېږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کېږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کېږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټېږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزولی دی، دا واقعا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د نورو قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریخي. دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطن فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي، د دوی د سانسور او مهارولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د دې کمیټې لخوا د خبرونو منصفانه ارزول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصولو خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې لیوی خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا دغه راپورونو د خبرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
او سم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بله اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیرمتین، نبی روشن سره ټوکې ټکالې کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 200,000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خنده خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمنده پورې یو هم خلاص نه. بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي که په یوه خبره خلاصه کړو، دا جمهوریت دی چې تا ته یې د وزارت حق درکړی او دې نورو ته د نیوکو بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی، خو په وینا یې اوسني افغانستان کې نیوکه خو پرېږده چې حتی په ژوندي تصویر باندې بندیز ده.
همی بلان گفتنهای ما و طنز گفتنهای ما، خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما هستین که حمایت میکنید. اگر 10 سال قبل ما این کار را میکردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما ممنون نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د میرمنې لخوا د پښتنو وربللي لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ و. د عمران خان میرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېره وخته په تعویزګري ابۍ باندې مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د میړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بې ننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. ل د دې سره څنګه کې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کیږي یو پښتون د بشرا بیبی په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړل یو لا هم خوشاله دي. فعلاً ویلي خپل خلک به کله په دې پوهیږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې تویني کی. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورمه او پاړه چینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د مېرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑ پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑ، الله محمد غزنفر په 4.8 کروڑ، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑ، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑ او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نشول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شوی لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خراب لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنۍ لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړۍ درجه آل راونډر شو او د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا و چې تیره اونۍ د روانو چمپیونز سیالیو ټرافي هم کابل ته راوړل شوې و چې د کرکټ بورډ په نوښت د هر کلي لپاره پخوانی مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آئینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ ښوونکي نه چې هر پوښتنه کوي د هر پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستانی ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په 2 میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي، خو لا بهرنۍ او پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشاره نشي کولی او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي پلاستیک، مصنوعي ویښتانو او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 3000 پاکستانی کلداري معاش هم لري او په 3 ژبو خبرې کولی شي. او راځي له وداسې سخی میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو ل خپل مرګوسته بچانو ته ل خپل سرمایه نه وټنګام نه ورکړي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازماني ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارد ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز ویلي دغه راز زیاته کړې ده، درې واړه بچیانې یو 1 کلن هورډ، 9 کلن لور سوزی او 6 کلن زوی پیټر به له مرګ وروسته مکلف وي چې 9.5 سلنه سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریور میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولی چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډری وره ټرین لیکه بوي، خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې دسمبر کې به 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړي او د خدماتو په ټولو سټیشنونو کې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40 سلنه برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار بور سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او چپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
Mm-hmm. لوبو له میدان هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت د لوبو له میدانه ونیزې سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ راشد خان یو وار بیا د ورځنیو توپ اچونکو په قطار کې لومړی مقام ګټلی دی. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې له پاکستان او عربي متحده اماراتو درې اړخیزه لوبلړۍ وګټله او اوس په آسیا جام کې ګډون کوي. د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي افغانستان ته راوړل شوې ده او کرکټ بورډ ویلی دی تاریخي سیمو کې نندارې ته وړاندې کوي. د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل د راتلونکي پړاو لپاره د وو افغان لوبغاړو په انتخاب هم درته ځانګړی رپورټ لرو. د افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د ترسراوي په موخه زیمبابوې ته سفر کوي او هندوستان د 5 ټیسټ لوبو په لومړۍ لوبه کې آسترالیا ته ماتې ورکړه. د دې خبرونې په لمن کې به د عربي متحده اماراتو په روانو لسوریزو سیالیو هم درته خبرونه وړاندې کړو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړي راشد خان یو وار بیا د ورځنیو سیالیو د توپ اچونکو په قطار کې دا ځل لومړی مقام ګټلی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویلي دي چې راشد خان وکړه شول چې د پاکستان له چټک توپ اچونکي شاهین شاه افریدي څخه دغه مقام ونیسي. راشد خان اوس مهال 650 پوینټونه لري چې په دې سره په لومړي مقام کې ځای لري. شاهین شاه افریدي بیا 650 پوینټونه لري چې دویم مقام کې قرار لري او د سویلي افریقا ساوکتو پاچونکی کې شاو مہاراج بیا په 640 نمرو سره په دریم مقام کې قرار لري. د لسو غوره تو پاچونکو په قطار کې بل هیڅ افغان لوبغاړی نشته. خو بل لور ته بیا د یو ورځنیو تو پاچونکو د آل راونډرانو په قطار کې محمد نبی ساحل اوس هم په لومړي مقام کې قرار لري. هغه 313 پوینټ لري او تر سکندر رضا وړاندې په اول مقام کې ځای لري. ورپسې سکندر رضا په 291 نمرو په دویم مقام او راشد خان په 245 پوینټونو سره په دریم مقام کې ځای لري. د افغانستان 19 کلنو ځوانانو پاکستان ته ماتې ورکړه او تلولي وګټله. د 19 کلنو ځوانانو د درېخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان د 21 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړې ده او د دې درېخیزو سیالیو اتلولي یې ګټلې ده. پیلو به د سېشنبې په ورځ د نومبر په 26 نېټه د کابل پر وخت 10:30 د عربي متحده اماراتو په قربتو پیل شوی و چې افغان لوبډلې پکې د پچې تر ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه. افغان توپ وهونکو په 500 اوورونو کې 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 250 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغان توپوهونکو له ډلې برکت ابراهیم زینهاوی، نظیف الله میری 650 او فیصل خان 140 منډې وکړې. د پاکستاني توپ اچونکو له ډلې بیا علي رضا او عبدالسبحان درې لوبغاړي وسوځول. پاکستاني لوبډلې د 340 په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 299 منډې وکړې او د 21 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. یادې لوبډلې ته هارون رشید او شازیب خان نیمه سلیزي ووهلې. د افغانستان د توپ اچونکو په ډله کې دا ځل نصیر معروف خیل او نصرت نورستانی 2 لوبغاړي وسوځول. دغه درې اړخیزې سیالۍ چې د نومبر په 14 نېټه د افغانستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو په ګډون پیل شوې وي، تر اوسه سیالۍ وروسته د افغانستان په تلولۍ بشپړې شوې. افغان لوبډلمشر محبوب تسکین د دې لوبو ګټل له دې عمل اړین وبلل چې تر دې وروسته به په آسیا جام کې ګډون کوي.
د کرکټ مینوال د ستري بریا مبارکي وایم چې موږ دغه کوم درې ټیمونو سیریز دغه موږ په خپل نوم کوم. نو واقعیا ډېر زیات خوشاله یم د کپتان په حیثیت، ځکه چې داسې یو سیریز ګټل هغه د درې ټیمونو ترمنځ چې هغه یو اے او پاکستان او افغانستان ټیمونو نو دا لوبغاړو کرکټ کې ماشاء الله ډېره زبردست وه، ډېره یونیټي سره ټول لاړل، نو کغه بیټنګ کې فیلډنګ کې او کبلرانو نو ډېر خوند مې میچ نه واخیسته، نو ډېر خوند یې وکړ. بیا خاص کر د سیبریا چې لکه دغه فاینل میچ شو دغه باره مونږ ترلاسه کړه، نو واقعا چې لکانو ډېر زیاتې فوټو کو ډېره خوري وکړل په دې ګرمۍ کې. نو بس د هیوادوالو نه مې یو خیله ده چې شکب ته روان یو، لکه څنګه چې په دې سیریز کې د خپل دعاګانو کې ستلی یو، نو هماغه مې چوکې مونږ دعاګانې وکړې، خپل دعاګانو کې مو یاد وساتلې چې هغه میچونه ان شاء الله دغسې په بریا سره پای ته ورسو او ان شاء الله شکب هم ګټو.
د دې لوبلړې مخکښ وکټ اخیستونکي نصیر معروف خیل د دې سیالیو په تړاو بیا داسې ویلي دي:
واقعا لکانو ډېر ښه گیم وکړ، کتا سو گورے من کے سر کے ڈیر زرش پگو سو بیا چی آگا سے کم کم بیک برا کتا نزی پو کم بیٹنگ کے واقعی ڈیر بس لکو رو ڈیر خون ہم لگوی بیٹنگ نو اس دو دو نیم سو یکڑ نو ہم آگا اس منگ پزان مکمل باور ہو زمان سپینر ٹیک سر کمو آگا پتول دنیا تا بات دا چی یو بہترین سپینران لرو او کتا سو زمان سر پس بالنگ ہو رینن منگ دری پس بادران لو بول نو چی آگا چا کم پلان دی کوچ لخوا ہو آگا میٹنگ کے منگ تا ویل شو چی کم آگوی بیٹسمینانو ویکنس یا حکم زین چې موږ ته غوډلی ونو بیٹسمینانو ما مطابق بالرانو د هغه مطابق بالې مو کا واقع ډیر زیات خوشاله يم چې دام سر په سر په دې سیریز کې په فائنل او کې دوړو کې بیټل او په اخره کې ټول هغه دوړو ته دې ستري بریا مبارک
ده. د غراس په فائلوبه کې نیمه سلیزه جوړونکو لوبغاړو برکت ابراهيم زی او نظیف الله امیری بیا د لوبي او خپل نیمه سلیزو په تړه ویل دي
او د ماوي د سنت مثال کریس کی ولاړ یم او د پلان وس د ټیم وز ډیر مشکل حالات وکړه بس ما د وختل د ټیم د مشکل حالات نه راو بس نو دومره ما سره ډیر ښه پاتنه شروع او ما هم سره ښه پاتنه شروع کړې دې داراز داو چې موږ دا ټیم 200 پلس ته ورسوم
د پوچت پلان هم بس ما هم هغه عملی کو ما هم کولای شو چې 200 پلس ټارګټ هم
بل بیټنګ برخه کې خو نور ماشاءالله هر څه صحیح او سمو نه دی چې لګیاو نو هغه نه بعد د موږ فاست بالرانو سي کوم بالینګ کړی دا او سپینرانو کوم بالینګ کړی دا به خې دی یادونه ورته
بس موږ سره بس خو پوچ دې هغه موږ پلان نه کو موږ پاس بالرانو ته موږ سي سپینرانو ته هغه چې هغه شي ملک هغه چې موږ می جوړه ته او بل موږ سره خپل رانی خپل لنګ بل رانو کو هغه چې بس می جوړه
کڅه هم تر ډیره په ملي سیالیو کې د لوبو د غټلو ډیر سلنه خلک وروتو پچونکو ته ورکوي، خو لیدل کیږي چې په دې لوبو کې چټک او تو پچونکو هم خېلو بکړي دي. لډلې نصرت نورستانی او خاطر ستانګزي داسې ویل دي:
اوکه ډیر خمه چ شو زموږ دا کاون الان یوول بیټینګ کې دوه خرن زونو شو پاسته چې کوم بس نه خو پونه شي وکړه موږ او کول شو چې څه هدف ته ولر سو او باندې کې کوم پلان چې موږ ته کوچ سره کړو او کیپټن راکړو هغه باندې موږ ملي وکړه چې الحمدلله موږ میچ وینم
وکت سړي رو خمه چ شو دغه سره بریا دې موږ ټول او ځلته مبارک وي او وکت سي د ټول ما سره په ځوالي کې ډیر ښه پارتنرشپ وکړه هغه څه چې ټیم ته پکارو موږ ته پکارو د کوچز پلان هغه موږ عملي کو الحمدلله بس میچ مو ښه وکړه او ریزلټ هم تاسو ولیدل
او ډیر زیات خوشاله یو ان شاء الله زموږ د هیوادوال نه دا درخواست چې مثال موږ ته دواګانو کې چې زموږ هدف راتلونکي شاکپ ان شاء الله شاکپ ان شاء الله افغانستان ته راوړو هغې نه بعد زموږ کوالیفای راوند ان شاء الله هغه به هم کوالیفای کوو په ان شاء الله بس ټول هیوادنه دا هیله ده چې موږ دواګان کې یاد وساتو
واقعیت چې دا د شاکپ لپاره زموږ ډېر غټ پریپریشن او ان شاء الله شاکپ ته پوره پوره آماده یو ان شاء الله شاکپ به وګټو او
د یادو دړخیزو سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته د افغانستان نلسکلن لوبډله د نلسکلن او اسیا ځوانانو په اسیا جام کې ګډون کوي چې د روان نومبر میاشتې په 19مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیلېږي. په دغه سیالیو کې افغانستان له بنگلاديش، سریلانکا او نیپال سره سیالي لري چې د افغانستان لومړی لوبه به د نومبر په 19مه نیټه له بنگلاديش سره وي.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلې دي چې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي د سې شنبې په ورځ افغانستان ته ورول شوې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې دغه ټرافي د نومبر په 26مه نیټه افغانستان ته ورول شوه چې لومړی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانیو مخکښو لوبغاړو ترمنځ نندارې ته کېښودل شوه او بیا د افغانستان نورو تاریخي سیمو ته هم ولېږدول شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لار موندلې ده او په پلان کې ده چې دغه جام د نوي 2025 زیږدیز کال د فبروري په میاشت کې په پاکستان کې پیل شي. که څه هم د هندوستان او پاکستان د خپل منځي جنجالونو له امله لا هم د چمپیونز ٹرافی بشپړ مهالویش نه اعلان شوی. افغانستان به په خپل ګروپ کې له سویلي افریقا، استرالیا او انګلستان سره سیالي وکړي. د دغه ټرافی د نندارې په مراسمو کې ګډو پخوانیو افغان لوبغاړو خبرې کړې دي چې له ډلې کریم صادق داسې ویلې دي.
په لیټر سیریزونو کې مونږ پاکستان ته ماتې ورکړي، همداسې بنګلادیش او ساؤت افریقا او سریلانکا، نړۍ ټولې غښتلې لوبډلې مو والې، یوازې هندوستان پاتې ده انشاءالله، هغه به مو حل کېږي ډېر لنډ وخت کې. ډېر کم وخت کې ډېر یو غټې لاسته راوړنې زمونږ د ملګرو په مټ باندې ترسره شوې. نن سهار افغانستان ته دا چمپیون ټرافي راغلې ده، ډېر په جوش او خروش سره افغانستان کرکټ بورډ ښه پروګرام له لارې دلته راغلې ده او دوه میاشتې وروسته په لاهور کې شروع کیږي. ما سره څنګ کې زمونږ کپتان اشمت خان اظهر نه وروسته ډېر لکی کپتن ایکس کپتن نوروز ناست دی. داسې نه وایم چې خپل هغه خپل پرډکشن داسې و، انشاءالله چې لاهور کنډیشن ته په کتو او موجوده وخت کې چې زمونږ کوم ښه پرفارمنس ده، نو زه سل فیصد باور یم، سل فیصد په دې ټولو لوبډالو باندې پاکستان کنډیشن چې ده د مونږ د کابل او د جلال آباد او د خوست سره بالکل سیمیلر ده. نو په دې هیله چې انشاءالله اشمت جان دغه کپ افغانستان ته ګټون کې راوړي او همدلته دغه نورو انعاماتو سره دلته کېدو، نو هغه ورځ انشاءالله لرې نه دي. کرکټ اوس ماشاءالله زمونږ ډېر یو ښه لیول ته رسیدلی او گراؤنڈونه لرو په ټول افغانستان کې، خخ میدان لرو په ټول افغانستان کې، اکثریت ولایتونو کې خخ اکیډمیان لرو، غټ غټ خخ کوچز لرو، هغه ټول لوبغاړي مونږ هغه سابقه لوبغاړي اوس ټول هغه کرکټ هغه د کوچنګ هغه ټول هغه اسناد دی ولې پوره کړي دي. نو هر لحاظ نه میډیا د مونږ عوام په کرکټ پوه شوی، زمونږ جورنالستان ماشاءالله ډېر زیات ترقی شوی ده په کرکټ باندې، ډېر اکثریت ښه طریقې سره پوهېږي. نو انشاءالله دغه هدف هم دا ده چې د کرکټ باندې دغه ټول افغانستان سره یو موټی کړو او افغانستان چې دا څلوېښت کاله څومره بدبختیان لیدلي دي، د کرکټ په ذریعه باندې د ټول افغانستان ته خوشحالي ورکړو راتلونکو نسلونو ته. نو ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته ټولنه په دې هیله چې انشاءالله نړیوال جام سره سره اول د چمپیون ټرافي مو ګټو.
دا ولدا چې یا د ټرافی په لومړي ځل په پاکستان کې نندارې ته وړاندې شو، تر افغانستان وروسته به بنگلاديش، سویلي افریقا، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان او هندوستان ته هم د نندارې لپاره سفرونه وکړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند کرکټ د تجارتي لیګ آی پی ایل د 2025 کال د سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستلو په بولۍ کې د راشد خان په ګډون چې مخکنی لوبډلې د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې لزان سره ساتلې، شپږ لوبغاړي د بولۍ لارې د بیلابیلو لوبډلو لخوا په لوړو بیو پیرل شوې دي. کرکټ پوهان د سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون خورا مهم بولي. افغان کرکټ مینوال هم د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدو ته خوښ دي. نورحال په دې راپور کې
د هندستان د تجارتي لیگ آی پی ایل د 2025 کال د سیالیو لپاره او افغان لوبغاړي د بیلابیلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي. راشد خان له وړاندې پخوانۍ لوبډلې یې ګجرات ټایټنز د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې د راتلونکي آی پی ایل لپاره له ځان سره ساتلی و. د 2025 زیږدیز کال د سیالیو لپاره لوبډلو ته د لوبغاړو د انتخاب ستره بولۍ سږ کال د نومبر په 24 او 25 نیټه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې ترسره شوه چې ټولو 10 لوبډلو د 6.5 کروڑ هندي روپیو په بدل کې 102 هندي او بهرني لوبغاړي خپلو لوبډلو ته انتخاب کړل. که څه هم د سږ کال بولۍ ته 13 افغان لوبغاړي شارت لیست شوي وو، خو له ډلې یې له راشد خان پرته یوازې 6 لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته انتخاب کړل شول چې د بولۍ له لارې تر ټولو په لوړه بیه پیرل شوی لوبغاړی نور احمد و چې چینای سوپر کینګز لوبډلې په 10 کروڑ هندي روپیو واخیست. علامه محمد غزنفر بیا په 4 کروڑ او 80 لک هندي روپیو د ممبئی انډینز لوبډلې واخیست. دغه شان د افغان لوبغاړو له ډلې عظمت الله عمرزی په 2,00,000 او 600,000 د پنجاب کینګز لوبډلې، رحمان الله ګربز په 2,00,000 د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې، فضل حق فاروقی په 2,00,000 د راجستان رایلز او کریم جنت په 15,00,000 هندي روپیو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیستل. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې سیالیو کې د افغان کرکټ لوبغاړو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د خوښۍ زیری، د ویاړ زیری چې افغان لوبغاړي چې دلته افغانستان کې روزل شوی دی، دلته په کورنی کرکټ کې ولوبېدل، دلته خوځه لیدل، بیا د کرکټ بورډ له لورې په بیلابیلو لوبډلو کې دوی ته فرصت برابر شو، لکه 19 کلنه لوبډله، الف لوبډله، ملي لوبډله، او هلته هم د ښه پرفارمنس په اساس بیا بیلابیل لیګونه د دوی نه غوښتنه کوي چې دوی سره په سوداګریزو لوبو کې ولوبېږي. نو دغه لیګونه هم ښه فرصت دی چې زموږ لوبغاړي پکې لا ډېرې زده کړې وکړي، لا ډېرې تجربې ترلاسه کړي، ځکه په دغه لیګونو کې د نړۍ د بیلابیلو لوبډلو لوبغاړي شته دی، روزونکي شته دی، نو د زده کړې لپاره لا ښه پلیټ فارم دی.
کرکټ پوهان د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ډېر مهم بولي. د ډلې فرهاد فدایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
څوار خې دي، اول دا د مثلا د مالی ارخصه د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غټ لیک دي، ډېر زیاتې روپۍ لوبغاړو ته پکې ورکول کیږي. نو خامہ خاصې کله لوبغاړو ته روپۍ ورکول کیږي، دوی د فیس یو څه کرکټ بورډ ته راځي، د کرکټ بورډ په بودیجه کې ورسره مرسته کیږي، او بل دا د خپل لوبغاړو سره د غیر اقتصادي کومک د لوبغاړو د پیاوړتیا سبب کیږي. نیٹورکنگ دفعہ کے سال تک تاسو زئی انٹرنیشنل کوچ سر تاسو اڑی کی جڑے گی، انٹرنیشنل لوبغاڑ سر تاسو اڑی کی جڑے گی، نو سبا تھا تاسو دے مغ نیٹورکنگ پہ اساس باندھے دے افغانستان نور لوبغاڑی دے پلیٹ فارم تمہاری فکا والے سے او دیوغ سے کراؤڈ یا دے نہ چان مغ کے سکل افغانستان لوبغاڑی کرکٹ کئی نو دی پریشر سچویشن ران دے دوی دی نور لوب لو پر آمادہ کئی څومره سی لوبغاړي ډېر گیم ټایم ولري، څومره سی ډېر کرکټ وکړي، کومره ډېر کرکټ پیاوړي کیږي. نو د هر اړخ څخه تاسو ته وګورئ، د افغانستان د لوبغاړو لپاره د دوی د بیخي زیاتې دي، او دا ډېر خوشاله ځای دی. الحمدلله د افغانستان څخه د لوبغاړي برغلي دي او د خپل مسالې کولو بيږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مینوال هم د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدلو ته خوښ دي. له کابله د کرکټ مینواله فتانه غفورزی وای:
پاپیل کې د افغان لوبغاړو د ښه قیمت اخیستل د هغوی د مهارت او نړیوال شهرت ښکارندوی ده. راشد خان او محمد نبی او نور افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې د پام وړ مهارتونه وړاندې کړي دي، چې د هغوی د بیو د لوړوالي یا د بیو لوړوالی یو مثبت ګام ګڼل. موږ د افغان لوبغاړو د ګډون له امله په پیل د لوبو لپاره خوشحاله یو، څارو یې او تل یې ملاتړ کوو. دغه لوبې زموږ لپاره د ویاړ او خوښۍ سرچینه دي، او هیله لرو چې افغان لوبغاړي لا ډېر پرمختګ وکړي.
نوموړی وایي دغه لوبې ځکه ګوري چې افغان لوبغاړي په کې لوبېږي. یادونه ده چې بولۍ ته درې نور افغان لوبغاړي محمد نبی، نوین الحق او مجیب الرحمن هم وړاندې شول، خو کومې لوبډلې وانخیستل. د آی پی ایل لیګ د لوبغاړو د پیرلو په مراسمو کې سږ کال تر ټولو لوبغاړو په لوړه بیه هندي ریشب پنچ د لکنو سوپر جاینټس له لوبډلې سره یو ځای شو، چې تر یوې اوږدې او سختې بولې وروسته په 20,00,000 لکنو لوبډلې واخیست، او دا د آی پی ایل د بولۍ په تاریخ کې د لوبغاړي تر ټولو لوړه بیه ده. د آی پی ایل د 2025 کال لوبې به د مارچ په 14 پیلېږي او د مې په 25 به پای ته رسیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9 نیټه دغه نیټې په ډاګه شوې دي، خو الله احمد کرکټ بورډ ادارې د یادو سیالیو لپاره افغان لوبډلې نه دي اعلان کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د ډسمبر له 9 نیټې څخه د نوي زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې به دغه درې لوبلړۍ ترسره شي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي، پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په نهمه یولسم او دولسم نیټه وي، او د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په پنځلسم اولسم او نولسم نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په شپږشتمه نیټه پیل او تر دیرشمې به دوام وکړي، او دویمه ټیسټ لوبه به د جنوري میاشتې په دویمه نیټه پیل شي او تر شپږمې نیټې به دوام عمومي. د یادونې ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په شپږمه نیټه د زیمبابوې پلازمېنې حرارې ته ورسیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د هندستان او استرالیا ترمنځ د نومبر په 22مه نیټه پیل شوی ټیسټ سیالي د نومبر په 25مه نیټه هند وګټله. دغه سیالي چې د استرالیا په پارت ښار کې ترسره شوه، هند د دواړو پاړیو تر لوبولو وروسته کوربه لوبډلې ته د 1540 منډو هدف ورکړ. هندستان د خپل توپوهنې په لومړۍ پاړۍ کې 150، خو په دویمې پاړۍ کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 400 منډې وکړې او نور یې خپله پاړۍ ونه غځوله. په هندي توپوهونکو کې یشسوی جیسوال 168 او ویرات کوهلی 100 منډې وکړې. د آسترالیا لوبډلې بیا په لومړۍ پاړۍ کې 104 منډې کړې وې او د هدف په تعقیب یې یوازې 240 منډې وکړې او دا سیالي د 295 منډو په تفاوت وبایلله. د هندي توپ اچونکو له ډلې جسپریت بومرا په دواړو پاړیو کې اته لوبغاړي وسوځل او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. ټاکل شوی ده چې په دې لوبلړۍ کې د دواړو لوبډلو ترمنځ 4 نور ټیسټ سیالۍ هم ترسره شي، او دغه لوبلړۍ به د نوي 2025 زیږدیز کال د جنوري په 10 نیټه پای ته ورسیږي. د عربي متحده اماراتو په قربتوب د ابو دبي لسوريزي سیالۍ چې د نومبر په 21مه نیټه پیل شوې دي، هرې لوبډلې پکې تر دې دمه خپلې 15 سیالۍ بشپړې کړې دي. د مهالویش له مخې دغه سیالۍ به د ډسمبر میاشتې تر 2مې نیټې دوام کوي او دغه لوبې د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. تر دې دمه د سام آرمی لوبډله تر ټولو مخکښه ده چې په 15 سیالیو کې 15 واړه ګټلې دي او دویم پړاو ته لار پیدا کړې ده. همدارنګه په دې لوبو کې د ډیکان ګلیډیټرز لوبډله په دویم مقام کې قرار لري چې په 15 سیالیو کې 4 ګټلې یوه بیللې ده. د یو پی نواب لوبډله چې رحمان الله ګربز لوبډل مشر دی، په 4 سیالیو کې 2 ګټلې دي او 2 بایللې دي. د غراز د ابو دبي لوبډله بیا په 4م مقام کې قرار لري چې په 4 کې 2 ګټلې دي، 2 بایللې دي، او د ناردرن واریرز لوبډله بیا په 5م مقام کې قرار لري. په یاد لوبډله کې هم 2 افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزي او فرید احمد ملک په نوم لوبه کوي. سکل د ابو دبي په لسوريزو سیالیو کې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي اخیستل شوی دي چې تر دې دمه د توپ اچونکو په ډله کې مخکخ افغان لوبغاړی چې دی هغه امیر حمزه اوتک دی، چې هغه د ابو دبي په لسوريزو سیالیو کې تر ټولو زیاتې وکټې اخیستې دي. نوموړي 15 پاڼې ترسره کړې دي چې د 8.28 په اوسط سره یې لوبغاړي سوځولي دي. تر هغه وروسته د آیرلینډ مارک اډیر قرار لري. د توپوهونکو په ډله کې بیا د سویلي افریقا فاف ډو پلیسی مخکې دی چې په 15 پاړیو کې 190 منډې کړې دي. دغه را جاس بټلر په 15 پاړیو کې 104 اویا، خو رحمان الله ګربز بیا په 4 پاړیو کې 168 منډې کړې دي چې 80 اوسط لري. هغه په تر دې دمه په 2 سیالیو کې نیمه سلیزي وهلې دي. دغه راز د نومبر په 26مه نیټه د دې ټورنمنټ په 6مې سیالۍ کې د بنگلا ټایګرز لوبډلې د ناردرن واریرز لوبډلې ته په 10 وکټو ماتې ورکړې ده. په یاد لوبه کې 2 افغان لوبغاړو محمد شهزاد محمدی او حضرت الله زازی تر ټولو ښه توپ وهنه کړې ده. په بنگلا ټایګرز لوبډله کې چې د راشد خان په ګډون ګڼ شمیر افغان لوبغاړي لوبه کوي، د ناردرن واریرز لوبډلې د 108 منډو هدف د بنگلا ټایګرز لوبډلې د حضرت الله زازی او محمد شهزاد محمدی پر مټ په 1.5 اورونو کې پوره کړ. حضرت الله زازی په دې لوبه کې په 23 توپونو 53 منډې وکړې چې 3 څلوریزي او په 1 اور کې 1 ور بیا 15 شپږیزي وهلې. دغه راز محمد شهزاد بیا په 25 توپونو 45 نسوزیدلې منډې وکړې چې په پاړۍ کې 8 څلوریزي او 2 شپږیزي شامل وي. دغه راز راشد خان بیا په خپله توپاچونه کې په 2 رونو کې 11 منډې ورکړې او 2 وکټې یې واخیستې. تر دې وړاندې سیالۍ کې هم راشد خان په یوه لوبه کې په 2 رونو کې یوازې 4 منډې ورکړې وي او 1 وکټې ترلاسه کړې وه.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د روانې ونې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
اشکاری چتور جمے باغنے اور میں پزڑ کے بل کے